په پېښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري ګړه کې زه هارون بادشا درته سلامونه وایم. په خپرونه کې پر یو شمېر سیمیز موضوعات رپورټونه دروړو، خو پیل یې له خبرونو کوو. احمد شاه اعظمي به وړاندې
لمړی د مهم خبرنو سرچکی. د خیبر پښتونخوا اسمبلی حکومتي غړو پر پوز د کورمی جګړې درولو ژغ کړی دی. د عوامي نېشنل ګوند مشر ویل چې پاکستان د افغانستان د بې ثباته کولو لپاره وسلوال ساتلی دی، او د امریکا ولسمشر ویلي چې پر اوکراین د روسیې برید په خپل اصلي هدف کې ناکام شوی دی. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا اسمبلی حکومتي غړو د پاکستان له پوز څخه غوښتنه کړې چې په کورمه کې د دروان نامنې په ختمولو کې خپل رول ولوبوي. پرون د اسمبلی غونډې په وینا کې د جیل خانجاتو لپاره د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار همایون خان وویل چې په کورمه کې ټول واک د امنیتي ځواکونو په لاس کې او هغوی باید دا جګړه ودروي. نوموړي زیاته کړې چې په کورمه کې پوځي مشران ته جرګمار په ورځو ناست وي، خو هغوی وخت نه ورکوي.
نو کم از کم بیر زمو صوبائی کی کم دمگا حکومت دے، دمگا پولیس ڈپارٹمنٹ دے، دمگا دمگا شرائع دے جرگلا، نو کم از کم دا اختیار دیتا میرام جسو بیو دے گی خلق سرا اور دا خلق و مس کم تنازیت جاگا دے حد.
د پاکستان پوز د اسمبلی د غړو د سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. دا تر هغه وروسته چې د سپتمبر پر 6 د کورمی په بشارو کې د مورچو جوړول پر سر د مدګي کلی او احمدزوی ترمن جګړه پیل شوه، چې وروسته فرقي زبانه واخیسته اوس د کورمی نور سیمو ته مغزیدلې ده. په هغه روانه جګړه کې تر اوسه لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. د سوات پولیس ویلي چې په مټه تحصیل کې د نشت پر مهال 2 وسلوال وژلي دي. د مټه تانې مشر بخزاده نن مشال راډیو ته ویل چې تېره شپه په باسخیل سیمه کې په یو شخصي ګاډي کې ناستو 500 پټمخ وسلوالو د پولیس پر ګزمکونکي ګاډي ډز وکړې او 2 پولیسان یې ژوبل کړل. د نوموړي په وینا په ځوابي ډزو کې 2 وسلوال وژل شول او 3 نور وتښتېدل. بخزاده زیاته کړې چې له ډزو وروسته د هغې سیمې خلک هم له خپلو وسلو سره د پولیسو د مرستې لپاره راووتل او له هغوی سره یې د لټون په عملیاتو کې برخه واخیسته. د سوات پولیسو مشر ډاکټر زاهد الله وایي چې د وژل شوو کسانو پېژندګلوي نه ده سوې او د پولیسو پلټنې روانې دي. تر اوسه هیڅ وسلوالې ډلې د هغې پیښې په غبرګون کې څه نه دي ویلي او نه هم چا د هغه برید ذمهواري منلې ده. د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمال ولی خان ادعا کړې چې د پاکستان د افغانستان د بې ثباته کولو لپاره پر خپله خاوره وسلوال ساتلي دي. نوموړي پرون په کراچي پریس کلب کې د وینا پر مهال وویل چې پاکستان له امریکا او چین سره دوه مخې لوبه کوي او طالبان او ترهګر یې ساتلي دي. هغه زیاته کړې چې د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان له افغانستانه زرګونه وسلوال پاکستان ته راوستلي دي. نوموړي غوښتنه وکړه چې تحریک انصاف د تېر حکومت پر مهال له وسلوالو طالبانو سره د سوي لوزنامې په اړه عدالتي کمیشن جوړ کړل سي. ایمال ولی دا ادعا هم وکړي چې د خیبر پښتونخوا له نیمایي زیاتو ضلعو کې د صوبایي حکومت په ګډون د پاکستان یوه اداره هم کنټرول نه لري. که څم د پاکستان مرکزی او د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت له د ایمال ولی تازه سرګندونو ته غبرګون نه دي ښولي، خو مرکزی حکومت او پوز په وار وار ویلي چې هغوی د امنیت ټینګولو ته ژمن دي او د وسلوالو پر ضد یې بې توپیر عملیاتو ته دوام ورکړی دی. تر دې وړاندې په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت ویلي چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه د ریاست او ولس شریکه ده او په صوبه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د خپلې برخې کار کړی دی. د لند کوتل دکاندارانو غوښتنه کړې ده چې حکومت د تیرا د راجګل کډوالو غوښتنې ومني چې دا ډول د پېښور او ترخم ترمنځ تړل سوې لوی لارې د تجارت او سامانونو وړلو پر مخ خلاصه کړل سي. دغو دکاندارانو پر مشال لړیو تویل چې د پوخ سړک پر ځای پر متبادله کچالارو باندې په وړو ګاډو کې له پېښور لند کوتل ته د خوراکي شان وړلو له کړاو او زیان سره مخامخ کړي دي. دا تر هغه وروسته ده چې د راجګل کډوالو له څه باندې یوې میاشتې راهیسې د پېښور او ترخم ترمنځ د خیبر لویه لاره په بېګیاړي کې د مالوړونکو ګاډو پر مخ تړلې ده. د تیرا راجګل کمیټې مشران وایي تر څو چې هغوی ته خپلو کلو ته د ستنوي اجازه نه وي ورکړل سوې لاره نه خلاصوي. د خیبر نظامي چارواکو له احتجاج کوونکو سره څو ځلې خبرې کړې خو نتیجه نه ده ورکړې. بلخوا په خیبر کې میشت امنیتي ځواکونه وایي چې په راجګل کې اوس هم داسې ځایونه شته چې هلته وسلوال موجود دي او چې کله دغه ځایونه له وسلوالو پاک کړي نو بیا به کډوالو ته د ستنېدو اجازه ورکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ غونډې ته په یو سخت پیغام کې ویلي چې پر اوکراین د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین برید په خپل اصلي هدف کې ناکام شوی دی. نوموړي د عمومي اسمبلۍ له غړو هیوادونو څخه وغوښتل چې د کیف ملاتړ ته دوام ورکړي. بایدن د ولسمشر په توګه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی کلنۍ غونډه ته په خپل وروستۍ وینا کې وویل چې پوتین د اوکراین په ویجاړولو پیل کړی خو اوکراین لا هم آزاد دی. هغه زیاته کړه نړۍ باید انتخاب وکړي چې آیا د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکوي او یا له هغه تیری څخه مخ اړوي. د هغه په وینا زما ځواب دا دی چې موږ به د اوکراین ملاتړ نه پرېږدو. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی چې د بایدن د وینا پر مهال له نور مشرانو سره ناست و مخکې لا د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته غوښتل سوی چې پر خپل هیواد د روسیې د بریدونو په اړه بحث وکړي. دا او تر دې مهاله د مشال لډو خبرونه.
خبرونه مو له احمد شاه زمی واورېدل. پروانه خبرونه کې پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. په کورمه کې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ نښتې نن پر شپږمه ورځ هم روانې دي. پرون په پلاچینار کې یو احتجاجي مظاهرې ته په وینا کې د قومي اسمبلۍ اصلي استازي ریاستي ادارې ملامت کړې چې په کورمه کې امنیت نه ټینګوي.
ډېر افسوس خبره ده، دا رټ نشته، دوره فورس د سره دي، امو جنگ نشي بندولې. دې مقصد دا دی چې تاسو جنگ نه بندول.
د لنډي کوتل دکانداران وایي د تیرا راجګل کډوالو احتجاج یې کار روزګار خراب کړی دی.
مال کم امراضی مال خراب پگیم ډیر خلکو ته تکلیف ته مسافرو تم تکلیف ته گاړو تم تکلیف ته.
او د ممند په انبار کې د کرکټ یو لوبغاړی وای سرکاري لوبغاله نه لري او مجبور دي چې پر پردو ځمکو ټورنمنټونه جوړ کړي.
تیر کال هم یو پټی کې موږ ټورنمنټ استره او چې دا غي پیسې موږ نو اخسلې د پټی مالک.
هله د مشال رادیو سره ووسی. اولنی موضوع تر ازو په کورمه کې د شیګانو او سنیانو ترمنځ وسلوال نښتې نن پر شپږمه ورځ هم روانې دي چې دوړ خو ته مرګ جوړ لاړولې ده. دا جګړه د سپتمبر پر شلمه د نو مورچو جوړولو پر سر پیل شو چې ورسته د کورمه نور سیمو ته هم وغځېده. دا هغه جګړې لامل په سیمه کې د تګ راتګ لارې بندي شوې او ولته سرکاري دفترونه تعلیمي ادارې او بازارونه تړلي پراته دي. بلخوا په پلچینار کې د روان جنگ خلاف پرون هم احتجاج شوی دی. خو د خیبر پختونخوا حکومت وایي دوی هڅه کوي چې په سیمه کې زر تر زره جګړه ودروي. تفصیل طارق اورگزی را کوي.
دا نری په پلچینار کې ل پنځو ورځو د روان نښتې پر خلاف ووهل شوې. د نهې پر ورځ لسګونه تنانو یو ځلې بیا د کامی سیملی کړي انجینر حمید حسین په سرپرستۍ کې احتجاج کړي. دوی هغلتا د مقامی پریس کلب مخې ته ناستول او دا غوښتنه کوله چې جنگ د نور ودرول شي. په احتجاج کې شامل انجینر حمید حسین ویلي ل درې ورځو پر دې تمه ناستې چې حکومت به جګړه د ودرولو فیصله وکړي خو تر اوسه داسې په نظر را نغلل.
ډېر افسوس خبره ده، دا رټ نشته، یو سپایي باندې ټول روډ بندوي. نن تاسو دوره فورسز د سره دي، امو جنگ نشي بندولې. دې مقصد دا دی چې تاسو جنگ نه بندوي او ان شاء الله مو به داسې سټیپ کړو چې موږ ټول کور مو بیا وروزي او کور مو ساته باندې مو بیا زه بیا ډیمانډ پیش کوم.
د کور مې په بشرو کې په شلم ستمبر د مدګي کلی سنیانو او احمدزی او شیعهګانو ترمنځ پر یو بل ځمکو نوي مورچې جوړولو په خبره جګړه شروع شوه. دا جګړه تر هغې بلشخیل خوار کلی سنگینه خومتسو بوغاکه بداما کړمان پیوړ تری منګل غزګړی او کونجولزو ته غزیدلې. کڅو هم په بشرو کې د جرګې په کوششونو دوه ورځې وړاندې ډزبندي شوه خو په څلور نورو ځایونو کې جګړه لا هم جاری ده. د چهارشنبه په شپه هم د دوه فرقینو ترمنځ د سخت جړپونو راپورونه ترلاسه شوي. په تازه خطو کې د پولیسو او صحت محکمې تر مخه لږ تر لږه دوه کسان مړه او تر شلو زیات زخمیان شوي. په سنگینه کې د نښتو پر وخت څلور کسان د مړ کېدلو راپور ترلاسه شوی خو صحت محکمه او پولیس دا نه دي تصدیق کړی. تر اوسه په دغه نښته کې تر سلو زیات کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ځایي خبریال نبی جان مشال لډیو ته پر 23 سپتمبر ویلي په سیمه کې دواړو فریقینو پر یو بل د غټو وسلو استعمال بې دریغه روان کړی چې نه یوازې انساني ژوند بلکې ځناور هم ترې متاثره دي.
پاگه کې ماټر ګولې شارټ رینج میزایل مو ته په لوکل کې مختلف نمې دي سکیلي پسلاګات نور دسی غاٹی غاٹی پچہتر یو قسم تا یو اسلحہ دا اگر استعمالی کی تو کم ڈیر زیاد دی غاٹ نقصان سبب گرزی دی فکر خبر دا دا صدا اسلحہ دی عام خالکو تا کم جوین رو للا
پا کرما کی دا وقت حالات دا جگڑ لکبرا سخت کر کے چندی پسیما کے د تک را تک لارے بند دی او ہغلتا سرکاری دفترونا تعلیمی ادارے او بازارونا لپن زور زو تڑل پرات دی پسیما کے د خوراک سکا دوایانو پیٹرول او د ضرورت داس نور سیزونو کله تراغل دی بلخوا د خیبر پختونخوا صوبائی وزیر آفتاب علم پر 23 ستمبر پ خپل یو ویڈیو پیغام کی ویلی دا کوشش روان کړي چې پسیما کے زرد زرا جګړه ودروي آفتاب علم ویلی کڅو هم د دوړو فریقین مشران تاون کوي خو ځینې عناصر پر دغه لګیا دي چې په خپلو کې تفرقه کرکا او نفرت پر خوراولو د علاقې امنیت خراب کړي صوبایي وزیر له مقامي خلکو غوښتي چې خپل ځانونه دې له جنګونو بچو ساتي او د هغو خلکو په حمایت کې دینه ودرېږي چې په علاقه کې شر او فساد خوراولو ته دوام ورکړي کورما یو داسې حساسه قبایلي سیمه ده چېرته کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي او هغل تا وقت پر وقت د زمکو په مختلفو شخړو د هغوی ترمن جګړې شوی چې پکې دواړو خوا عام خلکو ته مالی او ځانی زیانونه اوریدلې دي په 2003 کال کې د مری پسیمه شیاسونی مشرانو ترمن یو لوزنامه شوی چې پکې د زمکو شخړې زر تر زره په کاغذات مال او روایتو د حل خبره شوی خو تر اوسه داسې نه دي شوی طارق ورکسه مشال ریډیو پیښور
هم دا موضوع په لګنور او سیډو د خیبر پختونخوا اسمبلی کې تیر ورځ د کورمې پر روانو حالاتو بحث شوه حکومتي غړو هلته پر روانې جګړې اندېښنه خولې ده د اسمبلی غونډې ته په وینا کې ځینو غړو د پاکستان پرپوز نیوکه کړې او ویلي دي چې هلته ټول واک د امنیتي ځواکونو په لاس کې دی هغوی باید دا جګړه ودروي او یا د بیا ځایي جرګې او ضلع انتظامیې ته واک ورکړي چې هغوی دا ستونزه هواره کړي په کورمه کې د سپتمبر له 6 راهیسې د شیا او سنی ډلو ترمنځ نښتې روانې دي چې یو شمېر کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې
د جیل خانجاتو لپاره د اعلی وزیر معاون همایون خان د کورمې د صورتحال په اخلا د صوبایي حکومت او انتظامیې بې وسۍ ته په اشاره وویل چې هغل تکي ټول واک اختیار د امنیتي ځواکونو په لاس کې دی او په کار د هغوی د روان جنگ ودرولو لپاره خپل کردار ولوبوي
زموږ سکیورټي فورس چې کوم مشران دي چې ځوانان دي کمانډر دي هغه خلک راوړي د جګړې لپاره هغه بیا په ورځ ورځ داسې پیځار نه د اوسني خبر نه کیږي کله چې تاسو وایي نو هغه له امر قائم کی او کله وایي نشي کولای نو کم از کم به زموږ صبح کم زموږ حکومت دی زموږ پولیس ډیپارټمنټ دی زموږ د مشران دي جګړه نو کم از کم دا اختیار دی چې میرا چې دی هغه کې خلکو مس کې کم تناجه چې هغه حل چې هغه کې جګړه راوړي کمانډر شپ راوړي جګړه پر ځان سي سپاره کم از کم دا خبر دی زموږ صبح حکومت د مرکزی حکومت سره وکړي چې هغه تاسو یو نشي دی تاسو په کې فون کې او یې ځخلا شي
یاد دی وی چې د سپتمبر په 6 په بشرو کې د مورچو جوړولو په سر د شیعاګانو او سنیانو ترمنځ انخطا پیل شوی و چې روستو بیا دا جګړه بالشخیلو تریمنګل پیوار مقبل کړمان او زینو نورو کلو ته هم وغځیدله په دغه روانه جګړه کې د سپتمبر په 3 سلور نور کسان ووژل شو او لدغه وړاندې پروانه د تازه جګړه کې 14 نور کسان وژل شوي وو د پښتونخوا په اسمبلی کې د کورمی سره تعلق لرونکي حکومتي غړي علي هادي هم په دې صورتحال د سختو اندېښنو څرګندونه وکړه او د اسمبلی غونډې ته په وینا کې په خپل صوبایي حکومت هم نیوکې وکړې
بدقسمتي یې ہے دو فریقین کے مابین مسئلہ ہوتا ہے
بدقسمتی دادا چې د دوو فریقینو په منځ کې مسله وي او جنگ ټولې کورمې ته وغځېږي د جنګونو تر ټولو لویه وجه د ځمکو د لانجو نه پس بیروزګاري ده د 8 فبروري نه وروسته تر اوسه ما په خپله حلقه کې یوه خښته هم نه ده لګولې ولس د منتخب استازي نه تپوس کوي چې تا تر اوسه څه کار کړی دی ما سره د دې څه جواب نشته د حزبی اختلاف اورو بیا په صوبه کې د علي امین ګنداپور په مشرۍ په صوبایي حکومت نیوکه وکړه چې حکومت د کورمی د جګړې په شمول د صوبې دولت د امنیت اقتصاد او نورو بیلابیلو جدي ستونزو حل کولو په ځای په مرکز کې پروان سیاسي صورتحال خپل توجه مرکز کړی ده او د صوبه د ولس د ستونزو حل کولو او له مرکزه د خپل برخي د عيني حقونو تر لاسه کولو لپاره موجوده صوبایي حکومت هیڅ ګامونه ندي پورته کړی.
دا مشال رادیو
بیگا د سواد په مټه کې په یو وسلوال برید کې دوه پولیس سرتیري ژوبل شوي دي. د مټه پولیسو مشال لوته ویلي چې په ځوابي ډزو کې دوه وسلوال وجلي او درې نور تښتېدلي دي. د پیښې پر مهال د سیمې اوسېدونکي هم د پولیسو د مرستې لپاره له وسلو سره وتلي ول. پولیسو زیاته کړې چې د وسلوالو د لټون عملیات یې روان دي. د بیګاني برید ذمواري تر دې دمه کمې وسلوالې ډلې نه ده منلې. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د اسمات په مټه با ذخیره کې د شپې هغه وخت په پولیسو ناپیژندلو وسلوالو ډزې وکړې کله چې په یو شخصي موټر کې بغښت ول. د مټي اشاری پولیس سټېشن ایس ایچ او بغزاده مشال ویل چې سپینځه په مخ پټ وسلوالو په پولیسو ډزې وکړې چې پکې د موټر چلونکو پولیس سپاهي او خواکې نه سب انسپکټر جوبل شو. پولیسو په ځوابي ډزو کې دوه وسلوال وجلي. د وجلې شوې مړي هسپتال ته رسولي. د ډزو اورېدو وروسته ګڼ شمېر ځایي اوسېدونکي سره د وسلې راووتل او د پولیسو سره سیمه کې د لټون اپریشن هم پیل کړو. نو کې د مټي عوامي نېشنل ګوند ضلعي مشر او پخوانی صوبایي وزیر ایوب اشاړی هم شامل وو. ایوب اشاړی د وسلې په لاس په دغه محل خبريالانو ته وویل
زه د دغه علاقې د ګل شاه دغه مظفراتو دغه کورونو د خلکو او د اشاړی او د دوشېلې زه د زړه نه مشهور یم. هغه راوتی دي ټوپک یې مراوستې دي او په ټوله علاقې کې ګرځي. دا امکان دی چې دا سړی یا سلور او یا پیک زه پخپل اسپارتم تلما.
دا به داسې حال کې چې سوات کې کال 2008 کې هم داسې نام نه و خو هغه وخت عام ولس د پولیسو سره مرسته نه کوله. ولې تیر دوه میاشتو راهیسې سوات کې په پولیسو دغه شپږم برید دی چې پکې درې پولیسواله وجلې شوي او ګڼ جوبل شوي. اوس عام خلک ولې د پولیسو مرسته کوي او سره د وسلې د شپې کورونه راوځي؟ په دا اړه سوات کې د جیو ټی وی خبریال ډاکټر محبوب علي وایي
دینه مخکې په سوات کې چې کله د منجبې واقع وشو دا غینه مخکې چې کله د بند په چوکۍ حمله وشوه نو وس خلک بیدار شوه. د خلک چوکونو ته راوځي. خلک مظاهره کوي. په دې مظاهرو کې د ټولو سیاسي ګوندونو د اغې کارکونان راوځي. د ټریډ فیډریشن خلک چې کم دي اغې راوځي. د سیول سوسایټي خلک چې کم دي اغې راوځي. غي دا فیصله کړې ده چې اغې په خپل وطن کې نه خو نوره دهشتګردي برداشت کوي او نه اغه څه قسمه فوزي اپریشن ته تیار دي.
د یادې پیښې په اړه د سوات پولیس مشر ډی پی او ډاکټر زاهد الله وایي چې د وجلې شوي او برید کوونکو وسلوالو پیژندګلو نه ده شوي. په مټه کې په پولیس برید باندې تر دې دمه یوې وسلوالې ډلې څه بیان نه دی راغلی او نه یې چا ذمواري منلې. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
د عوامي نېشنل ګوند مشر او سینیټر ایمل ولی خان پرون په کراچۍ پرس کلب کې د خبري غونډې پر مهال د پاکستان پر ریاستي تګلارو او په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف پر حکومت سختې نیوکې وکړې. نوموړي تور پورې کړ چې پاکستان له لنډیوالو سره دوه مخې لوبه کوي. بلخوا هغه دا ادعا هم وکړه چې د خیبر پختونخوا له نیمایي زیاتو ضلعو کې د صوبایي حکومت په ګډون د پاکستان یو اداره هم کنټرول نه لري. تر دې وړاندې په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت ویلي چې ترهګرۍ په ضد جګړه د ریاست او ولس شریکه ده او په صوبه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د خپلې برخې کار کړی دی. تفصیل نیاز علي راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان وایي خیبر پختونخوا کې روانه بدمنی وسنۍ نه ده. د لسیزو راهیسې پخوانی جوړه ده. د افغانستان نه په غیر قانوني توګه خلک راوستل شوي او پاکستان په دغه کار په اربونو ډالر اخیستي دي. پرون د ستمبر په سلی رښتمه کراچي پریس کلب کې میټ د پریس خبریالانو سره په خبرو کې نوموړي وویل پاکستان ریاست تل ډبل گیم کړی دی. د امریکا سره د چین سره او پاکستان په خپل خوره طالب او وسلوال ساتلی دي.
ادھر هم امریکا کے ساتھ بھی گیم کھیل رہے ہیں. ادھر هم چین کے ساتھ بھی گیم کھیل
رہے ہیں. دی وای منګ د امریکا سره لوبه کوو. دلته د چین سره لوبه کوو. طالب مونږ ساتلې او ترهګر مونږ ساتلې دي. د پاکستان ریاست دا ساتلې دي او دا ترهګر مونږ د افغانستان د غیر مستحکمه کولو د پاره مونږ ساتلې دي.
افغانستان ریسټیبلایز کرنے کے لیے رکھا ہے.
پاکستانی چارواکو وخت په وخت منلي چې د ترهګرۍ ضد پردی جګړه کې شامل شوي او په زرګونو پاکستانیان پکې وجلې شوي او په اربونو ډالر تاوان ورته اخته دي. د پاکستان مرستیال وزیر اعظم حقلی اساق ډار د ستمبر په اتمه له جیو نیوز سره په لندن کې ویلي وو په افغانستان کې له طالبانو لغلبي رستو د آی اس آی د هغه وخت مشر جنرل ریټایر فیض حمید د کابل صبر پاکستان تډیرګان پریوتې دي. ایمل ولی خان پاکستان تحریک انصاف په پخوانی حکومت او مشر عمران خان باندې تور ولګبو چې د طالبانو وکالت کولو او څلويخ زره پوری وسلوالې له افغانستان نه راوستي دي. ایمل ولی خان په وینا چې اوس موږ د هغه وسلوالو سره د شوی معاهده پښتنه کوو چې عدالتي کمیشن دی جوړ کړی شي او د هغې رښتیا دی ښکار کړل شي. نوموړي زیاته کړې چې اوس د خیبر پښتونخوا حالات دا دي چې وسلوال راوستل شوي بیا آباد کړل شوي دي او مشران یې خوشی کړل شوي دي. نوموړي په وینا چې تحریک طالبان پاکستان او تحریک انصاف یو دی، یو سیاسي څنګه ده او بلا وسلواله څنګه ده.
آده سے زیادہ پختونخوا آج کل پولیس کے رٹ میں نہیں ہے.
دی وای نند نیمه نزیاتی پختونخوا کی د پولیس رٹ نشتا، د طالبان رٹ تے. طالبان ٹریفک کنٹرول وی او ہر سو طالبان کنٹرول وی. پختونخوا کی بیا و لگولے شوی دی.
ایک آگ ایک دفعہ پھر لگائی گئی ہے.
د خیبر پختونخوا حکومت او تحریک انصاف تر وسا د ایمل ولی خان په تازه خبرو سندی ویلی. خو پوڑان دی په خیبر پختونخوا کی د تحریک انصاف حکومت ویلی د ترهګری زد جګړه د ریاست او اولس شریک دا او په صوبه کې د امنیت لپاره ټول اقدامات کوي او ترهه غریبا ختمول شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د 11 اکتوبر قامی عدالت جرګه کې د ګډون کولو پښتنې په جواب کې ایمل ولی خان ویل پی ټی ایم د ګوند صوبایي مشرتابه ته بلنه ورکړي، صوبایي مشرتابه به فیصله کوي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
په داسې حال کې چې تیرا راجګل کډوالو په جمرود کې لسباندې وی میاشت راځي د لویو گاډو پر مخ د پیښور او تورخم ترمنځ لار تړلې ده. د لنډي کوتل دکانداران وایي کار روزګار خراب شوی دی. دغه دکانداران زیاتوي د پوخ سړک پر ځای پر متبادلو کچه لارو په وړو گاډو کې له پیښور لنډي کوتل ته د خوراکي شیانو وړلو لکړاو تاوان سره مخامخ کړي دي. هغوی غوښتنه کوي چې حکومت د راجګل کډوالو ستونزه هواره او لویه لاره دې خلاصه کړي. د خیبر نظامي چارواکو له احتجاج کوونکو سره څو ځلې خبری کړي خو نتیجه نه دا ورکړي. تفصیل د فرهاد شنواری پر رپورٹ کې.
د لنډ کوتل بازار یو دکاندار مینار ګل مشال ریډیو ته وویل چې د تیرا راجګال کډوالو لخوا د خیبر دارې لارې تړل کې دوه لوجې د دوی په کاروبار ډیر اثر پرې وتلای.
ازمون د چینو او د وړو غړو کاروبار دی. دا چې کوم نه غړه ټوله باندې سل روپۍ اضافي راځي، دا ټول نقصان دی او بل مال کم هم راځي، مال خرابېږي. ډېرو خلکو ته تکلیف دی، مسافرو ته هم تکلیف دی، گاډو ته هم تکلیف دی. یو دکاندار چې مثال په تور باندې په پېښور کې دغه چې کوم نه چې پلس یو وخت یو درې څلور روپۍ خرچه پر دی، په پنځه درځې خرڅوي، تاوان هغه کس دی، غریب کس دی چې څوک یې خوري. نو موږ حکومت نه دا تمه ده او دا هم تر چې کوم نه کنه چې دا مذاکرات ته وکړه، دا خلک خپل کورو ته لاړ شي. ډېرو لارو والا ته، ډېرو مالو والا ته چې کوم نه کنه دا سبزی هم خراب شوې او خرابېږي، او داسې چې کوم نه فروټ هم اخکېږي.
یو بل دکاندار ممبر خان شینواری وویل چې یوازې وړو گاډو ته اجازه شته چې په دې لاره تګ راتګ وکا، خو په دې باندې کرایه زیاته راځي او مال پکې کم راوړل کیږي. نو دې سره بیا دکانداران خوراکي شیان ګران خرڅوي او زور یې ولس لورځي.
یعنی مطلب دا چې دا اړندو ادو کاروبار دی، او دا چې کوم ځای کنه یو خو یعنی په خوړ په لیار راتلو کې دا چې کوم ځای مونږ خو آلریډی دي کې نقصان دی کنه، ماته ګیم زیاتې چې څومره لیار خراب ده کنه، دا نازک شای دی، دا سي هر یو شای چې کوم ځای غوخه شو. مطلب دا چې مونږ یې نو دا چرګان شو، چرګان ولا چرګان مړکېږي. ظاهر خبره چې څومره چرګان تر مړشي دا غمړو هغه چې کوم په ژوندو باندې تاوان نه چینو، دا چې کوم ځای ګران په مارکیټ کې خرڅيږي. لګا مطلب غوړو چینه دا سي هر یو شای چې پوښتنه تر کړی چې دا څل ریټ ګران دی. نو مطلب یی چې زمونږ ته خوړ په لیار او وزن هم کم راوړي، او د وزن کم راوړو د وجې نه چې کوم دی کنه مونږ دا ریټ ګران دی. ګاډی باندې کرایي ډیر راځي. بس مونږ خو حکومت نه دا غلی چې د حقوقي خېلو سره مذاکرات وشي او دا لیار د کولاو شي.
د تیرا راجګال کډوالو له تیرې خوا او شایوي میاشتې راځي په جمرود بګیاډي کې د احتجاج په توګه د پېښور او تورخم لار د لویو گاډو پر مخ تړلې، چې دې سره نه یوازې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیز تجارت تړل شوی، بلکې د لنډ کوتل خلکو ته هم په تګ راتګ کې مشکلات پیدا شوي. له تیرا راجګال درې نه په 2013 کې خوښه 40,000 کورنۍ رابی کوره شوي او په جمرود کې پلخ پلوانو کرا دیر شوی. د دې کډوالو کمیټې مشرانو احتجاجي پرلت لګولې او دوی غوښتنه کړه چې خپل کلیو ته د ستنېدو اجازه ورکړل شي، خو بیا هلته میشت امنیتي ځواکونه ورته اجازه نه ورکوي او دوی په خپل درس کې ویلي چې په تیرا راجګال دره کې اوس هم د امنیت ستونزه شته او چې کله دغه ټوله سیمه له وسلوالو پاکه کړي نو بیا به کډوالو ته اجازه ورکړي چې لاړ شي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د پارلیمان غړو او پیښور کمشنر د تیرا راجګال کډوالو سره څلور وارې مذاکرات کړي خو تر اوسه یې څه نتیجه نه ده ورکړې. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د ځوانو ډاکټرانو اتحادیه وایي حکومت د پبلک سرویس کمیشن له لارې پر ملازمتونو بندیزونه لګولي دي او دا مهال په هغه صوبه کې 6000 ډاکټران بیروزګار دي. اتحادیه زیاتوي په کلیوالو سیمو کې هسپتالونه بنیادي اسانتیاوې نه لري او ګڼ ډاکټران بهر هیوادونو ته روان دي. بلخوا حکومت وایي چې پر عارضي بنیادونو د ډاکټرانو خصلو لړۍ پیل کړې ده او د روغتیا په څانګه کې اصلاحات کوي. د موضوع تفصیل د شاهین بنیری په رپورټ کې.
د ینګ ډاکټرز اسوسییشن په نامه د خیبر پښتونخوا د ډاکټرانو اتحادیه وایي چې دا مهال د صوبې د روغتیا څانګه د لوی بحران سره مخ ده او 6000 ډاکټران روزګارونه نه لري. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د اتحادیه مشر ډاکټر اسفندیار خان وویل چې په دغه لړ کې 100 ځله د حکومت سره مذاکرات شوي دي خو بریالي شوي نه دي. نوموړی زیاتوي چې حکومت د میډیکل کالجونو په فیسونو کې هم 300% اضافه کړې ده.
دا زموږ ډاکټر شاته واته کالنه جاب شری په خیبر پختونخوا کې پبلک سرویس کمیشن جابز په دې باندې پابندی لګولې شوې ده. اریزن گورنمنٹ دا پیش کئی چیارا زمونگ سر نور پیسی نشتا امونگ جابز او پنشن نشو ورکولا اغی وجنا دو یوری ایم ٹی آئی نظام را وسته دلتا بی آر ایچ ای او ڈی ایچ ای نظام را وسته و اغی نظام زن پس خو دو بلکل پا جابز پن یو قسم اپا بندی لگا ولی دم زمونگ ڈاکٹران روان دی بار ملک الت خدمات ورکئی و زمونگ عوام سفر کی گی تلت دوی نا خدمات ناخستلی کی گی.
په داسې حال کې چې د صوبې د کلیوالو سیمو د صحت مرکزونه او هسپتالونه ډاکټرانو ته اړتیا لري نو حکومت ولې خالی څوکۍ نه ډکوي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د خیبر پښتونخوا د ډاکټرانو د اتحادیې یو مشر ډاکټر امیرتاج خان وایي چې حکومت د اصلاحاتو په نوم د روغتیا څانګه د انتشار او بد انتظامۍ سره مخ کړې ده. نوموړی د ډاکټرانو د بیروزګارۍ په اړه نور وایي.
ملک او د بار ملک نه ډیر زیات څه کم دی نو مطلب ډاکټران پارېږي خو د هغې د پاره میکانیزم نشته چې یاره نیو پوسټ کریشن شي. دویمه خبره دا ده چې ریکروټمنټ کې مینلی چې په پرمننت بنیاد کېږي نو هغه یو اداره پبلک سرویس کمیشن هغه چې دی بنیادي طور د هغې پروسس چې دی نو هغه ډېر زیات لینتی دي. دریمه مسله دا ده چې کم علاقې ان سیکیور دي چې مخکې به ورته پاټ آوي اوس سیٹل ایریا په نوم باندې نو هلته خو موسٹلی هسپتالونو دا خلک ځکه نه جاین کوي چې یاره مطلب هغه ایریا چې کم دي نو هغه این سی کی ور دي.
خو د خیبر پختونخوا حکومت دغه تورونه ردوي او وایي چې په عارضي بنیادونو یې ډاکټرانو ته د ملازمتونو ورکولو لړۍ پیل کړې ده. په دغه اړه د روغتیا لپاره د وزیر اعلی د سلاکار د دفتر یو چارواکي احتشام علي مشال لیډو ته وویل چې حکومت دومره پانګې نه لري چې هر کال په زرګونو ډاکټرانو او نرسانو ته نوکری ورکړي.
چې کوم ډی ایچ کیو دی ټی ایچ کیو دی کیټګری اے بی سی چې کوم هاسپټلز دي د دې مونږه غریوې ایم پینګ کو هغه د پاره مونږه 1500 پر فکس فیر باندې چې کوم دنه میډیکل افیسر زخلو په دې کې به همدغه د مارکیټ ډاکټران کم چې دی یادې دغه شان زموږ سره چې سولو ډیسټریکټ سپیشلیسټ چې کوم پوسټونه دي خالی پراته دي هغه مونږه پبلک سرویس کمیشن ته لیږلې دي هغه مونږه لګیو فیل کو او د دینه علاوه 10 ډیسټریکټ چې کوم دي په فایلټ پیج کې دغه پاره مونږه 266 کنسلټنټس او ایم او چې کوم دي هغه مونږه اوس اخلو او د کیمیو د پاره چې کوم داتا سود دغه د فیسونو د خبره کړې د موږ لري کیمیو د ریکوست لګلې ده خو چون کې دا پرنسپلی منډیټ د ایچ ای ډی د هایر ایجوکیشن دی نو هغه ته موږ ویلیم چې تاسو کاندي څومره تاسو نه پوسیبل کی هغه مر لوېست او ساتي.
د یادونې وړ دا چې د خیبر پښتونخوا د ځوانانو ډاکټرانو اتحادیه د خپل غوښتنو په حق کې د سپتمبر په 6 په پیښور کې احتجاجي مظاهره هم کړې دي او دړکه ورکړې دا که غوښتنه نه منل کیږي نو په ټولو صوبه کې به په احتجاجونو لاس پورې کوي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په پېښور کې د غرمې دولس نیمې بجې کېدونکې دي. د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز به له احمد شاه اعظمي واورو.
د خبر فرفا اسمبلی حکومتي غړو د پاکستان له پوځ څخه غوښتنه کړې چې په کورمه کې دي د رواني نامنۍ په ختمولو کې خپل رول ولوبوي. پرون د اسمبلی غونډه په وینا کې د جیل خنجات لپاره د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار همایون خان وویل چې په کورمه کې ټول واک د امنیتي ادارو په لاس کې دي او هغوی باید دا جګړه ودروي. د سوات پولیس ویلي چې په مټا تحصیل کې د نښتې پر مهال دوه وسلوال وژلې دي. د مټې تھانې مشر بغزادان مشال راډیو ته وویل چې تېره شپه په باسخیل سیمه کې په یوه شخصي ګاډي کې ناستو 50 پټمخ وسلوالو د پولیس پر ګزمکونکي ګاډي ډز وکړې او دوه پولیسان یې ژوبل کړل. د نوموړي په وینا په ځوابي ډز کې دوه وسلوال وژل شوي او درې نور وتښتېدل. د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمال ولی خان ادعا کړې چې پاکستان د افغانستان د بې ثباته کولو لپاره په خپله خاوره وسلوال ساتلي دي. نوموړي پرون په کراچي پریس کلب کې د وینا پر مهال وویل چې پاکستان له امریکا او چین سره دوه مخې لوبه کوي او طالبان او ترهګر یې ساتلي دي. د لنډ کوتل دکاندارانو غوښتنه کړې ده چې حکومت د تیرا د راجګل کډوال غوښتنې ومني چې دا ډول د پېښور او ترخم ترمنځ تړل سوې لویه لاره د تجارت او سامانونو وړلو پر مخ خلاصه کړل شي. دغه دکاندارانو پرون مشال راډیو ته وویل چې د پوخ سړک پر ځای پر متبادله کچلارو باندې په وړو ګاډو کې له پېښور لنډ کوتل ته د خوراکي شان وړلو له کړاو او زیان سره مخامخ کړي دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی غونډې ته په یو سخت پیغام کې ویلي چې پر اوکراین د روسیې د ولسمشر ولادمیر پوتین برید په خپل اصلي هدف کې ناکام شوی دی. نوموړي د عمومي اسمبلی له غړو هیوادونو څخه وغوښتل چې د کیف ملاتړ ته دوام ورکړي.
مشال ریډیو لن خبرونه اوس په یو بل موضوع ته راشو. د امریکا ولسمشر جو بایدن د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی کلنۍ غونډې ته په وینا کې د لبنان او اسرائیل ترمنځ وروستی خونړی بریدون ته په اشاره په سیمه کې د بشپړې جګړې خبرداری ورکړې دی. بلخوا د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان هم دړکه کړې چې پر لبنان د اسرائیلو بریدونه کولی شي سیمه ییزې جګړې ته لار هواره کړي. تفصیل نوریاس نوری راکوي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون سه شنبه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې د لبنان او اسرائیل ترمنځ وروستیو خونړیو بریدونو ته په اشاره په سیمه کې د بشپړې جګړې په وړاندې خبرداری ورکړه او زیاته کړه چې دغه سې یوه جګړه د هیچا په ګټه نه ده. د لبنان په جنوب کې د اسرائیل په وروستیو هوایي بریدونو کې په سلګونو کسان وژل شوي دي. اسرائیل ویلي چې په دغو بریدونو کې د حزب الله هدفونه په نښه کوي او غواړي چې دغه ډله له پښو وغورځوي. جو بایدن وویل که څه هم په سیمه کې وضعیت کړکېچن دی خو د ډیپلوماتیکې حل لارې امکان شته. نوموړي د حزب الله کلک ملاتړي ایران ته په اشاره وویل چې ملګري ملتونه باید کار وکړي ترڅو دا مسله یقیني کړي چې ایران هیڅکله هم د اټومي وسلې څښتن نشي. د بایدن له دې څرګندونو مخکې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان هم خبرداری ورکړ چې پر اسرائیل د حزب الله د بریدونو په وړاندې د لبنان پر جنوب د اسرائیل غچ اخیستونکي هوایي بریدونه کولی شي سیمه ییزې جګړې ته لار هواره کړي. هغه د دوشنبه په ورځ له امریکایي سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې ایران د حزب الله ملاتړ کوي او هغه ځکه چې دا ډله چې متحده ایالات یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني نشي کولای په یوازې توګه د دغو بریدونو په وړاندې ودرېږي. ښاغلی پزشکیان چې په ایران کې د جولای د میاشتې د انتخاباتو په نتیجه کې د دې هېواد د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې زیاته کړه هغه څه چې اوس په لبنان کې پیښیږي د دې خطر زیاتوي چې سیمه په یوه پراخه جګړه کې ښکېله شي. په همدې حال کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په لبنان کې د حزب الله په وړاندې د جګړې د تېزېدو له امله نیویارک ته خپل سفر بیا ځنډولی دی. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې ټاکل شوی و چې نوموړی د چهارشنبې په ورځ نیویارک ته لاړ شي او د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته خپله وینا واوروي. د راپور له مخې نوموړی به د پنجشنبې په ورځ هلته لاړ شي او د جمعې په ورځ به د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا وکړي. د لبنان د روغتیا وزارت د وروستیو شمیرو له مخې د اسرائیل په بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر له 550 اوښتی دی. د دې وزارت په وینا په وژل شوو کې ماشومان او روغتیا پالان هم شامل دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان په اساسي قانون کې ولست د حق ورکړل شوی چې لټول حکومتي ادارو څخه په دې اړه معلومات ترلاسه کول شي چې دوی د ټیکس پیسې چیري او څنګه خرڅيږي. ولست د اسانه ورکړلو لپاره بیا د وفاق تر څنګ په صوبو کې هم خپلې ځانګړې ادارې موجودې وي چې معلوماتو ته د لاسرسي کمیشن ورته ویل کیږي. دا ادارې په وفاق او نورو صوبو کې کلونه وړاندې جوړې شوې دي خو په بلوچستان کې لا هم داسې څه اداره په عملي توګه وجود نه لري. پوښتنه دا ده چې د بنیادي بشري حقوقو لپاره مبارزه کوونکي او پر ترقیاتي چارو نظر لرونکي په بلوچستان کې د دې ادارې په جوړولو کې ځنډ ته څنګه ګوري او آیا د بلوچستان اوسنی حکومت د هغه ادارې پر جوړولو کار کوي او کنه. دا موضوعات بوروال کاکړ په خپل دی رپورت کې څېړلې دي.
د پاکستان د 1993 کال په اساسي قانون کې د 19A ماده لمخې د هیواد هر وګړي د حق لري چې د ولس له ژوند سره تړلې هرې چارې په اړه له حکومتي ادارو څخه په قانوني توګه معلومات ترلاسه کړي. د اساسي قانون د دې مادي لمخې په خیبر پښتونخوا کې د 2014 کال د اکتوبر پر 13 قانون سازي شوی و او د هغه کال د دسمبر له 9 نیټې راهیسې په یاد صوبه کې معلوماتو ته د لاسرسي کمیشن کار کوي. په پنجاب کې هم په 2014 او په سند کې بیا په 2016 کال کې د دې ادارې رامنځته کولو لپاره پر صوبایي کچه قانون سازي شوی و. په بلوچستان کې که څه هم تر ټولو په ځنډ یعنی د 2021 کال د فروری پر لومړۍ نیټه قانون سازي شوې وه خو تر اوسه لا هم په یاد صوبه کې معلوماتو ته د لاسرسي ځانګړې اداره یا کمیشن نه دی جوړ شوی. خبریال او د بنیادی بشري حقوقو لپاره مبارزه کوونکی میر بهرام بلوچ وای دوی د دې لپاره په وار وار غونډې او سیمینارونه کړي دي خو د ده په وینا د وخت حکومتونه پکې دلچسپي نه اخلي.
جو ہم نے ایک سروے کیا کہ بلوچستان کی بیوروکریسی اینڈ پولیٹیشن نیم چاہتے ہیں
مش سروے کړم او د هغه لمخي د بلوچستان افسر شاهي او سیاستوال نه غواړي چې ولست په دیاړه معلومات ولري چې د دوی د ټیکس پیسې چیري او څنګه خرڅيږي. نو همدا وجه ده چې کله هم معلومات ته د لاسرسي قانون او کمیشن په اړه بلونه صوبایي کابینه ته ورهم سي نو هغه د څنا څه وجوهات لکبل منظور او عملی نسی.
تو اسی طرح جب بھی آر ٹی آئی کمیشن کا فائل یا چیزیں جو ہے نا کیبنٹ میں آتا ہے وہ کسی ہڈل کے وجہ سے رک جاتا ہے.
میر بہرام بلوچ ویل په بلوچستان کې د ولس او په ځانګړي توګه د ځوان او لوستي نسل له حکومتاري او هغه نظام څخه تم پر ختمي دوده. د دې په وینا ک حکومت معلوماتو ته د لاسرسي کمیشن او د سنور ګامونه پورته کړي او ولس په عملی توګه په نظام کې برخوال و بولی نو دا به جمهوریت او د نظام ته ګټه ورسوي. د بشري چارو یو خپلواک سازمان اسوسییشن فار انټیګریټډ ډیولپمنټ مشر عادل جهانگیر مشال رادیو ته ویل معلوماتو ته د لاسرسي کمیشن په دې تر نورو ضروری دی چې دا د عام ولس له ژوند سره تړلې دی. دویل که داسې کمیشن وی نو ولس کولای سي چې د حکومتي فندونو لګیدو په ګډون پر هر هغه څه نظر ولري چې په یو نه یو شکل له ولس سره تړلې وي. نموړي د بیلګې په توګه وویل که یو چا د یو نوکری لپاره انټرویو ورکړی وي او دی ګڼي چې هغه د دې مستحق دی او بیا هم دا نوکری د ته نوی ورکول سوی نو د معلوماتو ته د لاسرسي کمیشن لاري په دې اړه له اړوند ادارو پښتنه کولای سي.
په میرټ باندې ز په ټاپ باندې دغه باوجود ما ته جواب نه رسیږي نو ز د رائټ ټو انفارمیشن کمیشن په ترو یا متعلقه ډپارټمنټ په ترو دغه سوال کولای سم چې بای زما خو ما میرټ باندې دا جاب اپلای کړی او په میرټ کې راغلم ما ته دا جاب ولې نسو ملاو نو هغه ډپارټمنټ دا باوند دی په دغه کې چې هغه تاسو د استاد سوالو جواب به خامخا درکړي.
عادل جهانگیر وویل عام ولس په دې نه دی خبر چې دوی پر هر څه د ملک او حکومت ته ټیکس ورکوي نو ځکه دا د دوی حق دی چې د خپل ټیکس د پیسو په اړه پوښتنه وکړي چې هغه پر څه او څنګه لګیږي. په نړۍ کې د شفافیت سازمانونو لخوا په پاکستان کې پر وفاقي او ټولو صوبایي حکومتونو ګوتې پورته کیږي چې هلته په پراخه او منظمه توګه درغلۍ روانې دي. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل د 2016 کال په جنوري میاشت کې ویلو چې پاکستان د نړۍ په 180 هغو هیوادونو کې پر 133 نمبر دی چې درغلی پکې کیږي. د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکټی چې کله د 2016 کال د مارچ پر 2 نیټه د خپلې دندې لوړ کړې وه نو په لومړۍ وینا کې ویلو چې لومړی توبې په صوبه کې د روانو درغلیو مخه نیول دي. د صوبایي حکومت له ویاند شاهد رین څخه مې وپوښتل چې په بلوچستان کې معلوماتو ته د لاسرسي قانون 3 کاله وړاندې منظور شوی و، خو د دې قانون عملي کولو لپاره کمیشن لا ولې نه دی جوړ شوی. هغه وویل د دوی حکومت دې مسلې ته سنجیده دی او د یاد کمیشن جوړولو لپاره یې په کار پیل کړی دی.
حکومت نے اس پہ سارا کام کر لیا، لیجسلیشن مکمل ہو چکی ہے،
حکومت پا دی اڑا ٹول کار کرے دی، قانون سازی وشوا او دا حغ لمخی دا یو کمیشن جوڑا ول دی او دا حغ لپارا دا زموارانو نو اخستو لپارا ہم مرکی شوی دی. چکلا دا پروسا سر تور سیگی نو معلومات تا دا لاسرسی کمیشن با لقانون سر سم کار پیل کری
اپنا کام کمیشن شروع کرتے.
شاهد رندویل اوس یوازې د دې کسانو ګمارل پاتې دي او دای په دې اړه څه کرنیټه نسی ویلای چې کله به د دې کمیشن مسولین په کار وګمارل سي. خو شاهد رند دا تورونه رد کړل چې ګواکې د بلوچستان صوبایي حکومت د خپلو درغلیو پټولو لپاره د دې کمیشن په جوړولو کې لزنډه کار اخلي.
د بریوال کاکړ رپورټو د خیبر پختونخوا اسمبلی ځینو خزینه غړو په پیښور کې د کموم ماشومانو د لا درکه کېدو معامله راپورته کړی او په دې لړ کې په اسمبلی کې د پاملرنې یو نوټس جمع کړی دی. دوی ویلي په پیښور کې د ماشومانو لا درکه کېدو پیښې زیاتې شوې دي چې له امله میندې او پلرونه اندېښمن دي. د پاکستاني رسنیو له مخې د تېرې یوې میاشتې پر مهال په پیښور کې له 20 زیات ماشومان لا درکه شوي دي. بلخوا د پیښور د پولیسو مشر د ماشومانو د لا درکه کېدو پیښې په هغه اړه رپورټونه بې بنیاده بولي. تفصیل زموږ خبریاله خالده نیاز راکوي.
د جمعیت علماء اسلام فی غړی ریحانا اسماعیل مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي دي د ماشومانو لا درکه کېدل د اندېښنې وړ ده. دا وایي پولیس او نور متعلقه چارواکو لپاره په دې اکشن اخیستل پکار دي چې دا ماشومان د ملک مستقبل دي. ریحانا اسماعیل وایي د لا درکه شوي ماشومانو عمرونه د 18 کالونو کم دي او دا چې تیر وختونو کې کتلې شوې دي چې کم عمره ماشومان د ناامنۍ پی خود لپاره استعمال شوي دي.
مختلف تاسې زموږ واقعیات تر مخه راغلي دي چې خودکش دھماکې شوې دي، هغه کې هم دا کم عمر ماشومان استعمال شوې دي. بل غټه خبره دا ده چې مختلف ملکونو کې ازهاده پاره دا ماشومان سمګلینګ هم کېدای شي. دې شاته کم محرکات دي، کم مقصد دی، هغه د پاره دا موږ دا خبره اسمبلی ته راوړې ده چې دې تپوس کړی شي دې شاته څه محرکات دي، اوس پورې دی معلومات ولی نری شوی دا زمونږ دا پولیس ډیپارټمنټ او زمونږ حکومت ولی داسې به خبر او دی.
خیبر پختونخوا کې د ماشومانو حقوقو د پاره کارکونکو عمران ټکر وایي د ماشومانو د حقوقو تحفظ لومړی ځمواري د ریاست جوړیږي چې دوی د جنسي او جسمانی تشدد نه بچ کړي. دی وایي د ټولنې نورو وګړو له هم د ماشومانو تحفظ د پاره کردار ادا کول پکار دي. د زیاته کړی دا
معشومان چی دوی غیب شی، دوی سمگل شی، نو دا دی سر با ظاہر خبر دا غیر انسانی غیر اخلاقی عملیات کی گی، نو دا دی گنجائش نا پا پاکستان پا آئین کشتا، نا پا قانون کشتا، نا پا شریعت کشتا، او نا پا حاغ بین لقوامی کنونشنو کشتا کم مانے چی پاکستان دستخط کرے دے. اول او آخر ذمہ داری د ریاست جوڑے گی، اگی د ذہنی جنسی جسمانی تشدد نا او د اینی کائنڈ آف ایکسپلائٹیشن نا اگی محفوظ و ساتھی.
بلخوا د پیښور سی سی پی او قاسم علی خان مشال ریډیو سره خبرو کې د ماشومانو لا درکه کېدو خبرونه دروغ بللې دي. سی سی پی او زیاته کړې دا روان کال کې پیښور کې 150 ماشومان لا درکه شوي چې پکې 140 واپس کورونو ته تللی دي او پاتې نور هم د کور خلکو سره رابطه کې دي.
51 دا سهل کانجی نه کې چې کوم د کور نه تللی دي خفه 41 کسان واپس خپل کور ته راغلي. دا لس چې کوم دي نو هغه اوس هم دا لیټست دی بیا چې کوم ماما کاکا یا چا کر تللی دي او هغه خپل پیرنټس سره په رابطه کې دي، آئیډینټیفاید دي، لوکیټډ دي. نو دا سه هیڅ قسمه مسئله نشته. یو کیس دی سربند کې چې یو ماشوم چې هغه بے درکه شوی دی او داغه مونږه اف آی آر کړی 364 کې باقی د باغی باندې انویسټیګیشن روان دی. دغه یو کیس نه علاوه داسې دا نور څه کوم میسج چلیږي دا ټوټلی بیسلس دی.
که څه هم سی سی پی او د ماشومانو بې ترکه کېدو خبرونو تردید کړی دی، ولې د جنسي زیاتی ښکار او لا درکه شوي ماشومانو د پاره جوړ کړی شوی ایپ زینب الرٹ فیسبوک پانی نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه تیرو سورزو دوران خیبر پختونخوا نه 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 زیات ماشومان لادرکه شوي دي چې پکې د زیاتره تعلق پیښور سره دی. خالدا نیاز، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
د خیبر پښتونخوا د مندو د څلورو تحصیلونو ځوانان وایي د لوبو لپاره هیڅ سرکاري میدان نه لري. هغوی زیاتوي د لوبغالو د نیستۍ له امله پر شاملاتي ځمکو ودیرو او یا هم په باراني خوړونو کې لوبې کوي. دغه ځوانان له حکومت غوښتنه کوي چې لوبغالي ورته جوړ کړي. بلخوا د مندو د پرمختیايي کارونو لپاره د حکومتي کمیټې مشر او د اسمبلی غړی محبوب شیر مومند وایي چې په لنډ وخت کې به د هر تحصیل او هر کلیوال کونسل لپاره د لوبو د لویو او وړو میدانونو منظوري ترلاسه کړي. تفصیل شانواز ترکزی راکوي.
د محمدو په امبر او خوایزو بایزو کې د لوبو کوم سرکاري میدان نشته. دغلته ځوانان کرکټ، والیبال او فوټبال کوي. دوی وایي دغلته سل په سل هلکان بیلابیلې لوبې خو کوي، خو د سهولتونو د نشوالي د وجې تر دې وخته یو هم لوبغاړی د محمدو نه بهر د کومو لوبو د اکیډمۍ دپاره او یا بیا د سیالیو دپاره منتخب شوی نه دی. د امبر اوسیدونکي او د کرکټ لوبې لوبغاړی یار محمد عثمان خیل مشال ریډیو ته وایي دوی چې زیاتره وختونه د لوبو د محکمې دفترونو ته ورغلي، نو هغوی ورته ویلي چې دغلته کې د لوبو د میدان دپاره ځمکه نشته. نو ده وویل حکومت چې کله سرک جوړوي یا یې محمد ډیم جوړاوه او یا بیا نورې منصوبې سرته رسوي، نو د هغې دپاره ځمکې په بیه اخلي. ده وویل باید د لوبو د میدان دپاره دم د خلکو نه په بیه ځمکه واخلي.
دلته په مختلفو وختونو کې خصوصا وسپرلي په موسم کې دغه رنګه په وخترونو کې ټورنمنټ په مختلفو ځایونو باندې وځي، خو هغې په یو شړو کې یا په کمپوټو کې وباسي. تیر کال هم په یو پټي کې موږ ټورنمنټ ایستلی وو چې د هغې پیسې موږ نه واخیستلې. د پټي مالک تقریبا د 3200 پورو ټیمانو موږ سره حصه اخیستي وه.
فلسطین مومند او کون کلي خوایزو اوسیدونکي یو بل ځوان لوبغاړی دی. هغه مشال ریډیو ته وویل دغلته د لوبو یو میدان دی، هغه هم په اټانومي سیمه کې. نو ده وویل چې په بایزو کې بیا هیڅ د لوبو میدان نشته.
خوړل خوړل یا داسې پټي مټي کې لوبه کوو چې فصل نه کوم وخت کې فصل نو هغه ټیم کې بیا خوړنو کې گیم کوو.
د امبار یو سماجی کارکوونکی رحمان الله عثمان خیل مشال ریډیو ته وایي دوی ډیر وار د حکومتي چارواکو سره خبره کړې چې ګنی دغلته د لوبو میدان جوړ کړي، خود وویل چې لا هم د دوی خبره باندې عمل نه دی شوی.
تحصیل امبار عثمان خیل په 80,000 آبادی باندې مشتمل تحصیل دی او د دې تحصیل په اوسیدونکو ځوانانو کې په خلکو کې هر قسم صلاحیتونه شته دی، خو بدقسمتي دا ده تر ننه وخته پورې سرکاري ادارو یا کمی غیر سرکاري ادارې هغه د لوبو میدانونو په آبادوالو کې لکه کرکټ او دغسې نورو لوبې هیڅ قسم پاملرنه نه ده کړې. دلته سرکاري ګراوند نشته دی چې مطلب په هغه کې ځوانان چې کوم د خپل لوبې ترسره کړي.
2019 کال کې د لوبو د محکمې چارواکو مشال ریډیو ته ویلو دغه ضلعه کې به هر یو تحصیل کې د لوبو یو یو میدان جوړیږي، خو په موجوده وخت کې دغلته یوازې په څلورو تحصیلونو کې خو میدانونه شته، ولې څلور تحصیلونو ته محرومه دي. نو آیا دغه محرومه تحصیلونو کې هم د لوبو میدانونو لپاره کومه منصوبه شته؟ مشال ریډیو هم دغه پوښتنه د محمدو د ترقیاتي کارونو د کمیټې مشر او د اسمبلی د غړي محبوب شیر بومنه وکړه.
سپورټس منستر سره هغه مونږ ته ویلې چې تاسو د هر تحصیل لپاره یو یو غټ ګراوند دی او په یونین کونسل سطح باندې بیا هغې پسې په سیکنډ دغه دی دویم نمبر ګراوند او په ویلج کونسل باندې وړوکی ګراوندونه دي. نو دا تاسو خپل پروپوزل جوړ کړئ او ما ته راولېږي او ما راکړي چې زه تاسو له دې اپروول درکم او تاسو کم از کم دغه وشي دا کار وشي کنه. انشاءالله بس دغه پروپوزل ورته تیارو کو ټول تحصیلونو کې به انشاءالله دغه ګراوندونه جوړو د سپورټس لپاره.
دغه لوبغاړو په خبره محمد کې کلتوري لوبې هم کېږي لکه سخه، بلوري او بیا داسې نورې. نو دوی وویل دا غي خپل موسمونه وي او باید د دغه لوبو د پرمختګ لپاره هم حکومت ګامونه پورته کړي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د پیښور په نشتر حال کې د کلتوري هلو ځلو لپاره د کلچرل کمپلیکس پرانیسته کړې ده. لیمین ګنډپور د سپتمبر پر 23 په دې اړه جوړې شوې دستوري ته په وینا کې وویل چې د کلچرل کمپلیکس د آمدن 25% برخه به تر 60 کلونو زیات عمر لرونکو فنکارانو، ضرورتمندو او ناروغو فنکارانو ته ځانګړي کوي. ګنډپور دا هم وویل چې که فنکارانو او خبریالان دا حال کرای کوي نو هغوی ته به 50% ارزانه بیه ورکول کېږي. دا چې کلچرل کمپلیکس د اړوندو کسانو څومره په ګټه دی او د اعلی وزیر د دې لخوا د اعلان شوو رعایتونو په اړه ولس څه نظر لري دا به د اسماګل په دې رپورټ کې واورو.
پیښور نشتر حال کې د سیلګرۍ نړیوالې ورځې دستوري په موقع د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور وویل دا سیمه جنگ ځپلې ده او دلته نړۍ له امن پیغام ورکولو لپاره کلتوري هلې ځلې توندول او د سیلګرۍ شعبې له وده ورکول اړین دي. پیښور کې د یو شخصي ټلویزیون مشر فرزانا علي چې په دغه دستوره کې د ابلاغیاتو شعبه کې په غوره کارکردګۍ ټوریزم اینڈ ایکسلنٹ ایوارډ هم ترلاسه کړ مشال ریډیو ته ویل خیبر پختونخوا کې د سیلګرۍ شعبه کې د شوی حکومتي فیصلو عملي کولو ضرورت دی.
یو پروگرام او یو پلان چې جوړیږي هغه بیا الته پاتې کیږي او سنوا مسله شروع کیږي. کرم پکار دی چې دی کاونټر سټریټیجی جوړې کړو چې هغه خو کار روان دی چې امن امان ټیک کوو لګیا وو لیکن دا چې پلان دی دا به پورا کوو هغه کیږي. څنګه چې دی ویلې دی 1 کروڑ سیاه دی پیرا دلته راغلی دی. زما خیال دی دا کمپلیکس او دا سیزونه چې دی شروع کړی دی دی کې بل پکار دی او مکمل توجه پکار دی. دا صرف سواد صرف رمالم جبا دی بیا دیر کے ایسو سیزون دی اگی روڈ دیر زیاد خراب دے نتی گلی دے لاڈ چھ چترال روڈ ہم دیر زیاد خراب دی. پکار دا دے چھ تو چھ سیا راغوار نہ صرف نیشنل بلکہ انٹرنیشنل پی ٹول نمک کے روڈ نہ چھ دی اگا صحیح پکار لارا کے واش روم نشتا ہوٹل خان نشتا دا سیزون چھ دی کنا توجہ غواڑی چھ دا سیزون نہ کی گی بیا خدا خبر دی.
دا سیلگرے نڑی والی ورز پ اڑا را جوڑ شوی دستور کی لکھوالے اول اولسی خیگڑی فعال ڈاکٹر شاہدہ سردار مشال ریڈیو تو ویل بیت چھ دا سیلگرے شعبے لا مختص پنگی پغور توگا وکار اول شی
گورنمنٹ دی دی ل ډیر زیات فنڈز ور کی خوچ دی یوٹیلائز سم کئ نو زما خیال زمونږ صبح ډیر زیات خړه ز اکثر پخپل بار ملتزم رازمه زمونږ صبح زمونږ د کلچر متعلق خلق تا پوسونه کئ ولې چې دا یو سخت صبح ده نو خلکو په ایمیج کې دا دغه دی چې دا دلته سوک نه راځي خو دا اونن چې زرا علم کم فنکشن شو ډیر زیات خ فنکشن شو ایوارډز ور کړل شو او دا اپریشیټ کیږي خلک نو دی د پاره دوی ته نورم کار کول پکال دی.
پیښور نشتر حال کې د سیلګرۍ نړیوالې ورځې مناسبت سره را جوړ شوې دستوره کې د ټنګ ټکور بندوبست هم شوی چې ترې ناستو خلکو خوندونه واخیستل. آسمه ګل، مشال ریډیو، پیښور.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د خوست یو شمېر اوسیدونکي له بیکارۍ شکایت کوي او وایي سره له دې چې ټوله ورځ د مزدورانو په چوک کې په انتظار تیروي خو په اونۍ کې 2 ورځې هم کار نه ورته پیدا کیږي. په دې مزدورانو کې هغه کسان هم دي چې په خوا لوړې زده کړې کړي او ځینې داسې کسان هم پکې شته چې د افغانستان له نورو ولایتونو خوست ته د کار او مزدورۍ په نیت ورغلي دي. بلخوا په خوست کې ځایي طالب چارواکي وایي د خلکو لپاره د کاري فرصتونو برابرول یې په لومړیتوبونو کې دي او پر کسب یې د ځوانانو د سنبالښت لپاره د حرفوي زده کړو مرکز هم فعال کړی دی. تفصیل نجیب الله خیل راکوي ور پسې مستاسو لپاره یو سندره هم ساتلې ده.
د خوست ښار یعقوب اډې جمعه ته مخامخ د بازار د منځنۍ ویالې په ژۍ هر ورځ ګڼ ځوانان، تنکي ځلمیان او د پاخه عمر لرونکي کسان د خپل کسب له وسایلو سره د کار په تمه ناست وي خو په دوی کې ډېر لږو کسانو ته د کار موقع په لاس ورځي. دا کاریګر وایي کارونه بیخي لږ دي او په ټوله میاشت کې یوه اونۍ کې هم کار نشي پیدا کولی چې د دې کبله د دوی د کورنیو اقتصادي حالت خراب دی. د خوست یو اوسیدونکي وزیر مشال روډیو ته وویل
تقریبا لاس ورځې ناسو، 15 ورځې ناسو، 3 ورځې ناسو، په دا لاسو 15 ورځو کې 2 ورځ پیدا شي نور ټول بیکاره یو او دې ما په شمول باندې دا څومره مخلوق چې ناسته دلته خلک کار د ټول بیکاره دي. چارواکو نه دا هیله ده چې موږ دپاره د کار زمینه برابره کړي چې موږ د کور دپاره د یو مړی حلاله ډوډۍ وګټو.
خوست په ځانګړي ډول د ګرمۍ په کمېدو سره د نورو ولایتونو هم ګڼ خلک کار او مزدورۍ ته راځي، خو هغوی ته هم داسې څه په لاس نه ورځي چې کورنۍ ورباندې بسیا شي. د پروان ولایت یو اوسیدونکي محمد دین وویل:
پروان ولایت نه راغلی یم، شل نفره فامیل غاړې ده، دلته درې څلور میاشتې کېږي بېکاره. باید موږ سه یو ترتیب برابر شي، کار نشته، بېکاری ده. غوښتنه همدا ده چې موږ ته دغه کاروبار برابر کړه.
د دې پخوا کې کار او مزدورۍ ته یو شمېر هغو ځوانانو هم مخه کړې چې پخوا په زده کړو بوخت وو، خو اوس د اقتصادي ستونزو له کبله اړ شوي چې خپلې کورنۍ ته حلاله نفقه پیدا کړي. له همدې ډلې یو تنکی زلمی زبیر هم دی.
کور مشر زوای یم، پلور مې مریض دی، زه خپله کور د مشر سرپرست یم، د کور ساتونکی یم. کارونه مې نشته، کارونه مې هی بټا په لوړ دي. تعلیم مې وکړه، اول وخت یم پلار جوړ و، کور یې کړولو، مو تعلیم کولو. تر چې کله پلور مریض شو زه مو تعلیم پرېښو، وروره کور ته مجبور شلم، کور ته روتم، کور مې دا دی بهی پټا په لوړ دی. یو ځنا ډېر ډېری ځوانان دي چې بېکاره ګرځي، تعلیمونه نه کړي، دولسم نه پوهنتون نه فارغ دي، کار زمینه نشته.
بل لوري ته ځایي چارواکي هم وایي د خلکو لپاره کار موندنه دوی لپاره لومړیتوب لري. د کار او ټولنیز چارو رئیس مولوی میرصاحب خان وویل:
زموږ د کار او ټولنیزو چارو وزارت په پام کې لري چې په ټول افغانستان کې د خلکو لپاره د کار زمینه مساعده کړي. اوس د څو نه مخکې په کابل کې د خلکو لپاره د کار د پیدا کولو په خاطر د کار په نامه ډیر لوی ملي کانفرنس جوړ شو. په الحال موږ د خوست ولایت کې د خرپوي زده کړې یو لوی مرکز لرو چې فعال ده. یو سل دیرش کسان ځوانان په زده کړو باندې بوختي، او موږ کوشش کوو چې دغه پروسه ټولو ولسوالیو ته وغځوو انشاء الله.
په خوست کې شمېر کسان داسې مهال د بیکاری او اقتصادي ستونزو شکایت کوي چې د ملګرو ملتونو یو اړوند بنسټ هم په خپله وروستۍ ارزونه کې په افغانستان کې د اړمنو خلکو شمېر 23.1 میلیونه وګړي ښودلی دی. له دې سربیره په وروستیو کلونو کې د کار او ژوند د مناسبو فرصتونو د نشتون او اقتصادي ستونزو له کبله زرګونه افغان ځوانان په مختلفو لارو بهرنیو هیوادونو ته هم کډوال شوي دي.
پرست لالی بانو نازاد کالی بانو نازاد
کردم ملت.